بکار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړی مشه زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري
طالبان وایي چې د افغان سولې په تړاو د قطر په پرونی غونډه کې د دواړو لوریو تخنیکی ټیمونو له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو پر وتلو خبرې کړې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه عکس العمل ښودلی او تمه لري چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ تشدد کم شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په مجلس کې تمه وښوده چې له کیم سره یې خبرې ګټورې وي
د خبرونو نه وروسته د رپورټونو په لړ کې اوله موضوع دا ده چې افغانستان په هند او پاکستان دواړو باندې غږ کړی دی چې د جنګ نه ډډه وکړي
of escalation of tension and casualties and violence
په کابل کې د امریکا غږ په مالی ملاتړ د موسیقي کلنۍ کنسرت شوه دی
با خونه رفتم با خونه زیګل با کې اومد من دفعه خونه زیګل یې عملیات کړ
او په بلخ کې د خزو د روغتیا په حق له رپورت حمله رو خود دی او نور مطالبونه مخ کې نو شابه آشنا او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایي
طالبان وایي چې د افغان سولې په تړاو د قطر په پرونی غونډه کې د دواړو لوریو تخنیکی ټیمونو له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو پر وتلو خبرې کړې دي د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې پر دې موضوع اوس هم مذاکرات دوام لري نوموړي لیکلی چې له غرمې وروسته به د افغانستان له خاورې څخه نورو ته د ضرر نه رسولو پر څرنګوالي هم خبرې کیږي بیلابیلو خواوو د قطر غونډه ځکه مهمه بللې چې پکې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او لوړپوړي امریکایي چارواکي برخه لري باور دا ده چې په روانه غونډه کې به مهمې فیصلې وشي د طالبانو یو ویان سویل شاهین له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې له روانو مذاکراتو څخه د ښې نتیجې تمه لري
پاین وخت کې طالبان ویلي دي د رویټرز خبری آژانس لخوا د هند او پاکستان د کړکیچ په تړاو د دوی له آدرسه خبر شوی رپورت حقیقت نه لري رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی چې طالبانو خبرداري ورکړی چې د هند او پاکستان ترمن نور نظامی اقدامات به د افغانستان د سولې په بهیر اغیز وکړي خبر کې راغلی و چې طالبانو له هند غوښتي چې له نورو پوځي اقداماتو نه ډډه وکړي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر لیکلی چې دوی د هند او پاکستان د کړکیچ په اړه له هیڅ یوې رسنۍ سره خبرې نه دي کړې
د افغانستان د کامیر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې نن سهار د دوی ولوتکه چې له کابل څخه هند ته پرواز درلود د پاکستان فضا ته په رسیدو پاکستاني چارواکو د هیواد له فضایي حریم څخه د تیرېدو اجازه ورنه کړه د شرکت مسؤل فرید پایکار وایي چې په الوتکه کې 250 فرلۍ وي پاکستان ځکه د کامیر الوتکې ته د خپل فضا قلمرو نه هند ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه چې تیره ورځ هندي طیارو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د جیش محمد ډلې پر یو مرکز هوایي برید وکړ
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ په اړه په خپل لومړني خبرګون کې تمه ښودلې چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ تشدد کم شي د بهرنیو چارو وزارت وایند په یوې اعلامیه کې لیکلي افغانستان د ترهګرۍ قرباني دی او سولې د نورو هیوادونو اړیکو پورې اړه نه لري شاه محمود قریشی د هندي تیارو له بمباری وروسته د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې هند پوځي اقدامات به د افغانستان په سولې اثر وکړي
نام دې خبر په دوام د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په لړ کې د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې د یو بل الوتکې وشتلی او غورځولې دي د دې خبر تفصیل سید سلیمان شاه وړاندې کوي
د هند او پاکستان ترمنځ یو لوی جنگ د پیل کېدو د خطر په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر هند غږ وکړ چې له هغه هیواد سره خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کړي عمران خان نن د چهارشنبه په ورځ ولسته په تلویزیون وینا کې ویل نن موږ اقدام وکړ دا زموږ پلان چې ملکیانو ته تلفات او تاوان ورسو موږ یوازې غوښتل چې هند ته ووایو موږ هم د دې وړتیا لرو که تاسو زموږ هیواد ته ننوتلی شئ نو موږ هم ستاسو هیواد ته ننوتلی شو دا زموږ یوازینی هدف و د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور ادعا وکړه چې د هند دوه جټ الوتکې هغه وخت په نښه شوې چې د وینا د پاکستان فضایي حدود ته ننوتلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په هند او پاکستان دواړو باندې غږ کړی چې له نورو پوځي اقداماتو نه ډډه وکړي سر سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه ته ادامه ورکوو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ویتنام کې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ولیدل ولسمشر ټرمپ تمه وښوده چې له کیم سره یې ملاقات ګټورې په مقابل کې کیم هم وویل چې مجلسونه به یې ګټورې د امریکا ولسمشر وایي چې کیم کولی شي شمالي کوریا د نړۍ په یو لوی اقتصاد بدل کړي ولسمشر ټرمپ او کوریایانو د امریکا په دموکرات غړو نیوکه کړې ده دموکراتان له سپینې ماڼۍ نه د یو جدي ډیپلوماتیک پلان مطالبه کړې ده خو د شمالي کوریا مطبوعاتو د دغه ګوند غړي ملامته کړي چې ګواکې د ټرمپ او کیم د ملاقات د خرابېدو سبب ګرځي ولسمشر ټرمپ له کیم سره تر مجلس مخکې له خپل ویتنامي سیال سره کتلي له غونډې وروسته د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو په حضور کې د ویتنام او امریکا د هوایي چلند ادارو ترمنځ قراردادونه لاسلیک شو
په سیمه کې د ایران ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف استعفا ونه منله دولتی رسنیو د ولسمشر روحانی په قول خبر ورکړه چې که حکومت د ظریف استعفا ومني نو د ایران ګټه به زیانمن شي د نړۍ له لویو قدرتونو سره د اټومي معاملې مهم طرح محمد جواد ظریف د دوشنبه په ورځ خپل دند استعفا وکړه ظریف په خپل استعفا لیک کې بخښنه غوښته چې نشي کولای خپل کار ته دوام ورکړي ولسمشر روحانی ویلي ظریف د امریکا لخوا د فشارونو پر وړاندې د مقاومت اصلي کس دی ظریف په 2015 کال کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره مذاکره او موافقه وکړه چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې د یورانیمو د ساتلو پروګرام بند کړي
یو جګ پوره امریکایي ډیپلوماټ وایي چې د امریکا متحده ایالات به په راتلونکو څو ورځو کې پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګي د وینزویلا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې واشنگټن به په همدې اونۍ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هغه پیشنهاد د رایګری لپاره وړاندې کړي چې وینزویلا ته د بشري مرستو د رسیدو مطالبه پکې شوې ده د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر جورج اریزا د روانې ونې په فایل کې له ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې د وینزویلا په ضد د هر ډول زور له کارولو مخنیوی وکړي
په پام کې ده چې نن د امریکا د ولسمشر پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن د استازو مجلس په استماعي غونډه کې برخه واخلي او د ولسمشر د تجارتي کاروبارونو او د 2014 کال د جمهوري ریاست لټاکنو مخکې ورسته د هغه پر اعمالو د مجلس غړو ته معلومات ورکړي له غونډې مخکې رسنیو د کوهن د وینا متن موندلی چې پکې ولسمشر نژاد پاله او فریبکار انسان بلل شوی ده دارنګه ټرمپ په دوکه هم تورن شوی ده مایکل کوهن ویلي چې د ټرمپ په اړه خپل ټول معلومات به د مجلس له غړو سره شریک کړي په یو بل خبر کې د استازو مجلس تیره شپه د ولسمشر ټرمپ لخوا د بیړني حالت د وضع کولو پر ضد رایه ورکړه ولسمشر ټرمپ څو اونۍ مخکې بیړنی حالت اعلان کړ او وی ویل چې د امریکا او مکسیکو په سرحد د دیوال جوړولو پلان تطبیقوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي
د آشنا رادیو خبرونې د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو خبري ګډرن اوریدونکو تاسو خبرو کې واوریدل چې طالبان ویلي دي په قطر کې د امریکایي استازو سره د افغانستان د بارنۍ قواو په وټلو خبري کړي او په دې هم بحث ادامه ورکړي چې د سولې روسته د افغانستان نه بل هیواد ته تهدید پیښ نشي د دې مذاکرو په ارتباط په کابل کې یو شمېر سیړونکو ګمان کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ دغه روان جنجال زیاتېدل مستقیمي اغیزې لري او وايي پاکستان کوشش کوي چې د افغانستان د سولې مسله د هند روان جنجال سره وتړي رحیم ګل سروان مونږ ته د کابل نه رپورت راکړی دی
د طالبان ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی چې له تیرې ورځې راهیسې د تخنیکي ګروپونو په منځ کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په سر خبرې روانې دي او نن له غرمې وروسته دا چې افغانستان به نورو ته ګواښ نه پیښوي پر مسلې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ بحث شوی دی. دای هم ویل چې دا مذاکرات د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ روان دي. د قطر د خبرو په تړاو امریکایي پلاوي څه نه دي ویلي.
موږ په دوو مهم مسئلو خبرې کوو. له افغانستان په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل موږ ته مهم مسئله ده او د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو په وړاندې نه کارول کېدل امریکایانو لپاره مهم مسئله ده.
په کابل کې د قطر دغو خبرو ته یو ډول خوشبیني لیدل کېږي. په کابل کې په دې غونډه کې چې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو پکې برخه اخیستې وه، دوی ویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو وی پایلې ته منتظر دي او د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت ورګډ شي.
تنا د خارجانو طالبانو په پریکړو باندې مسله د افغانستان نه حل کیږي تر څو پورې دغه مختلف آباد په دې کې شرکت ونه لري، تر هغه پورې به پریکړې پایده نه کوي.
قطر دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې له تیرې ورځې راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ جګړې زور اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د هند سره دا شخړه به د افغانستان په صورت تاثیر ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان سوله د کوم هیواد پورې اړه نه لري او پاکستان د خپلې ژمنې عملي کړي. افغان حکومت د پاکستان او هند په شخړه چوپه خوله دی. پاکستان هم افغان الوتنې له خپلې خاورې هند ته بندې کړي، خو یو شمېر څېړونکي وایي چې پاکستان اوس د افغانستان سولې ته پلمې لټوي او له هند سره په شخړه کې هڅه کوي په امریکا فشار راوړي.
پاکستان ویریږي په دغه یو بد حالت کې واقع دی او دغه موضوع در قبط رکی چې نړۍ مرسته ورسره وکړي د افغانستان په ارتباط چې دغه جنگ واقع نیسي. په هندوستان فشار راوړي چې دا کار مکوي کنه دغه بله پروژه چې په افغانستان کې د امنیت راتګ دی او د جنگ ختمول دي هغه خرابیږي.
ګر کومه چې هندوستان د پاکستان سره ښکل شوی دی او پاکستان کو خوښي تر څو د هند په موضوع کې پر امریکایانو فشار راوړي او د طالبانو سره د امریکایانو ناسته د قطر موضوع د یوې عالی او د فشار په توګه باندې تعریف کړي، ځکه پاکستان د کشمیر په مسله کې او د قطر مسله کې دواړو کې خپلې ګټې ګوري.
پخواني طالب چارواکي هم د هند او پاکستان شخړې ته د اندېښنې په سترګه ګوري.
هندوستان او پاکستان دواړه د آسیا ملکونه دي. د افغانستان په باب باندې مثبت رول هم لوبولی سي، منفي رول هم لوبولی سي. خدای دې وکړي چې دا د افغانستان صلح د هندوستان او د پاکستان د جنگ قرباني نه شي.
د قطر ناسته به سبا ته عمومي وي او د نن او پرون د تخنیکي ټیمونو بحثونه به پکې مطرح شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
پاکستان ویلی دی چې نن په خپل فضائي حریم کې د هند دوه جنگي الوتکې وشتلې او یو پیلوټ یې ژوندی ونیو. په همدې وخت کې د پاکستان صدر اعظم په هند باندې غږ کړی دی چې د موجوده شخړې لپاره دوی مذاکرې وکړي. د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسو پام را اړوم.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د هند الوتکه ځکه راوغورځول شوې چې وښیي چې که هند پاکستان خاورې ته راتلای شي نو پاکستان هم کولای شي چې د هند خاورې ته ورننوځي.
جب کل صبح کو جو ایکشن لیا گیا
نن موږ اقدام وکړ. دا زموږ پلان و چې ملکیانو ته تلفات او تاوانونه ونه رسوو. موږ یوازې غوښتل چې هند ته ووایي چې موږ هم وړتیا لرو، که تاسو زموږ هیواد ته ننوتلی شئ موږ هم ستاسو هیواد ته ننوتلی شو. دا زموږ یوازینی هدف و.
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د پاکستاني کشمیر نه ځینې اوسیدونکي د تېښتې په حال کې دي.
وروسته له دې چې تېره شپه د هند لخوا د هوا ډزې وشوې موږ ډېر بې وسي شوي یو. موږ سیمه پرېږدو، موږ ته ډېر تاوان اوښتی دی او ډېر زخمیان دي.
پاکستان ادعا کوي چې د هند دوه جنګي الوتکې په نښه کړي دي. د پاکستان پوځ ویان جنرال آصف غفور ادعا کوي چې د هند جنګي الوتکې هغه وخت په نښه کړي چې د ده په وینا د پاکستان فضايي حریم ته ورننوتلې وې.
نن د هند هوایي ځواکونو دوه الوتکو د کنټرول له کرښې سرغړونه کړې وه او د پاکستان خاورې ته ننوتلې وې. د پاکستان هوایي ځواک چمتو او ورپسې والوتل. دواړه هندي الوتکې وویشتلې. د یوې الوتکې ټوټې په پاکستان او د بلې الوتکې ټوټې په هندي کشمیر کې پرتې دي.
خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار وایي هند هم د پاکستان یوه جنګي الوتکه په نښه کړې چې په پاکستاني کشمیر کې غورځېدلې ده. هغه تصدیق کړ چې پاکستان د هند یو جنگي الوتکه په نخښه کړې ده.
ون پاکستان ایئر فورس فایټر ایئر کرافت
د پاکستان د ځواکونو یو لوټکه د هند د میک یو ویش ډول لوټکه له خوا وشتل شو. پاکستان یو لوټکه لیدل شوی چې د پاکستان په خاور کې په ځمکه لویږي. په دې نخته کې له بده مرغه زموږ یو میک یو ویش ډول لوټکه له لاس ورکړه او پیلوټ یې تری تم دی. پاکستان دا کړی چې دوی سره دی موږ څیړنه کوو.
د هند بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې شپاړس جنگي الوتکه د پاکستان د بالاکوټ په جبه سیمه کې د مشکوکو ترهګرو یو روزنیز مرکز په نښه کړی دی.
کل بھارت دوارا جیش محمد کے پرشکشن شیبر پر کیا گیا پرہار.
د جیش محمد په مرکزونو باندې د هند پرونی برید د ترهګرۍ په وړاندې د هند مبارزې ښکارندوی کوي. په دغه برید کې ډیر احتیاط شوی چې عامو خلکو ته تاوان ونه رسیږي. دا یو غیر پوځي عملیاتو او هدف یې د جیش محمد ترهګریزه وړتیا ویشتل و چې موږ به پکې کامیاب شو.
د دواړو هیوادونو ترمنځ آلات لاغه وروسته د حد ته ورسېدل چې د فبروري په 14مه پاکستان میشتې جیش محمد وسلوالې ډلې د هند په پلوامه کې په یو ځوانمرګي برید کې څلور څلوېښت سرتیري ووژل. اسلام آباد په برید کې له لاس درلودو انکار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال لیمه نیازی د کابل نه پر لیګلی رپورت کې ویلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ دغه روانه شخړه په خبرو حل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ پاړه په خپل لومړني خبرګون کې د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ د پیل څخه نږدې درې ورځې وروسته خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي رسنیو ته په یو استولي ویډیو وینا کې د افغانستان د سولې په بهیر د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ د اغیزو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې هم ناسمې بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره ورځ د خپل امریکایي سیال مایک پمپیو سره په ټلیفون خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې له هند سره د خپل هیواد د روان کړکیچ په منفي اغیزو غږېدلی و. ښاغلي قریشي خبرداری ورکړی و چې پر پاکستان د هند برید به د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان او امریکا په ګډو هڅو اغیزه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت نه وخت دی. هغه له پاکستان څخه وغوښتل چې د سولې په برخه کې چې د افغان حکومت سره کومې ژمنې کړي پرې عمل دی وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوري په سیمه کې د کړکیچ د کمولو غوښتونکی دی. د ترهګرۍ مسله هغه څه ده چې ټوله نړۍ ورسره مخ ده او افغانستان ستر قرباني دی. د افغانستان سوله هیڅ یو بل هیواد پورې اړه نه لري او موږ یې هیله لرو پاکستان د افغانستان د سولې په اړه خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه واخلي، ځکه په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې او ټیکاو لامل ګرځي.
د بهرنیو چارو وزارت د ویان سربیره هم دا شان د افغانستان د سولې عالي شورا هم د هند او پاکستان ترمنځ پر روان لانجه اندېښنه ښودلې او د دغه کړکیچ د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داودزی نن د چهارشنبې په ورځ مازیګر د بهرنیو چارو وزارت کې یوې غونډې ته په وینا کې له نړیوالو ټولنې څخه هم وغوښتل چې د دغه کړکیچ په کمولو کې د خپل رول لوبوي.
کله مو چې د کړکیچ له زیاتوالي، تلفاتو او تاوتریخوالي څخه اورو اندېښمن کیږو. موږ دعا کوو په سیمه کې د کړکیچ کموالي ته هیله من یو.
له تیرې ورځې د هند او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت رینګلې شوې دي. هند تیره ورځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د جیش محمد ډلې پر یو مرکز هوایی برید وکړ چې پاکستان د هند دغه کار پر خپل خاورې تیری وباله. پاکستانی چارواکو بیا نن ادعا وکړه چې دوی هندي الوتکې ویشتلې چې یوه یې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او بله یې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې لوېدلې ده. پاکستان همدارنګه ویلي چې دوه هندي پیلوټان هم نیولې دي. په روانه فبروري میاشت کې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پلوامه سیمه کې د هند پر نیمه پوځي سرتیرو تر خونړي ځانمرګې برید وروسته چې یو څلوېښت تنه یې ووژل د پاکستان او هند اړیکې د برید تر کچې ورسولې. هند دغه برید پړه پر پاکستان واچوله او د غچ اخیستلو ګواښ یې وکړ، خو پاکستان په هغه ورځو کې وویل چې د هند برید ته به سمدستي ځواب ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، تاسې په خبرو او رپورټونو کې دا دوه ورځې د خبرونو اوریدلې دي چې هند دوه ورځې مخکې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد د ډلې مرکز بمباري کړ او پاکستان ځوابي اقدام وکړ. نن ویلې دي چې د هند دوه جنگي الوتکې وبښتلې او د هند یو پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. منګه لږ مخکې په نوې ډلې کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد خالق رشید سره مرکه وکړه چې د دې دوه هیوادونو دغه موجوده شخړه په سیمه باندې څه تاثیر کوي. هغه په دې برخه کې داسې وویل:
دغه موضوع د دواړو هیوادو ترمنځ د یو کړکېچ په حیث باندې ډېره اوږده تاریخي سابقه لري. دا همیشه روانه وه او اوس هم روانه ده. اوس په ډېر بد وخت کې یو ځل بیا سره ونښتل. عمومی حالت داسې دی چې دغه جنگ تقریبا د دولتونو یا د حکومتونو په سطح باندې د خلکو په سطح باندې د خبره یو څه د سوال وړ ده، ځکه خلک په دې مسایلو باندې ډېر باور نه لري او ډېر خوشبینی هم نه ورته لري.
بله استاد، لکه څنګه چې تاسو هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه، پاکستان ویلي و چې د هند حمله به بې ځوابه پاتې نشي او نن ورته ځواب ورکړه چې تیارای د هندستان وشتلې. نو تاسو چې په هندستان کې اوسېږئ، له کلونو راهیسې مطبوعات څاری او اوري ګوري، څه فکر کوئ چې دا به د یو بل په وړاندې د دواړو هیوادونو وروستی اقدامي او کاروان وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو اوږدمهاله جنجال یا جنگ بدلېدای شي؟
پاکستان په اوسنۍ شرایطو کې د هند سره د سیالۍ د جنگ توان او طاقت نه لري، ځکه پاکستان په اقتصادي لحاظ، پاکستان په نظامي لحاظ او پاکستان په سیاسي لحاظ باندې په یوه انزوا کې واقع شوی دی. نو د دغه انزوا نتیجه د دې هیواد سره د پرتلې وړ نه ده. په دې لحاظ په هندوستان کې یو خاص حرکت داسې موجود دی چې تقریبا دغه د خلکو روحیه یا د سیاسي ډلو روحیه اوس په یوه ملي سرحد، په یوه ملي پوله باندې درېدلې ده. په دې لحاظ د هندوستان داخلي ستونزې د پاکستان په انډول باندې کمې دي.
نو چاره یې څه ده استاد ساس په نظر؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره همدغه ده، لکه چې نن د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم وویل چې موږ خبرو ته حاضر یو، موږ نه غواړو چې دغه بدبختي دلته نوره هم پراختیا ومومي او دا جنگ وشي. جنگ د دواړو په خواو پر لوریو په ضد باندې دی، ځکه چې ټولنه یا دلته د نفوسو د خلکو ډېرې زیاتې پرګنیزاتو ځای شوي دي او دا زیات تاوان ګالي، ډېر بد حالت رامنځته کوي. په دې لحاظ د دې شاته لکه چې پخوا مثلا د هند او د پاکستان یا د بنګلادیش د هغه وخت اهداف موجود و، په اوسني حالات کې تر اوسه داسې یو اهداف د دغه جنگ شاته نشته.
بله، هند افغانستان مهم اقتصادي تمویلونکی او دوست هیواد دی، خو پاکستان هم اغیزمن ګاونډی دی او د سولې پر روان مذاکرو کې مهم تسهیل کوونکی ګڼل کیږي. فکر کوي د هند او پاکستان دا رقم متخاصم روابط د افغانستان د ثبات او امن لپاره د روان مذاکرات زیانمن کی یا زیانمنول شي؟
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپل وطن کې په خپل ثبات باندې، د خپل وطن په یووالي باندې، د خپل وطن په ملي ګټو باندې او د خپل وطن په ملي حاکمیت باندې باور پیدا نه کړي، دوی به همیشه نور سترګې په لار وي. هندوستان هم هلته خپلې ګټې لري او پاکستان هم خپلې ګټې لري، ولی دوی دغه حالت په یوه ناندرییز حالت باندې بدل کړی دی چې غواړي د دې څخه دوی ناوړه استفاده وکړي. ناوړه استفاده په دې ده چې هغه هم دغه حرکت کوي چې موږ به دا وکړو د افغانستان سوله به د دې سره مخامخ شي. سوله څوک کوي؟ پاکستان یې کوي که طالبانو دولت یې کوي؟ خو دوی باید خپل عقل په کار واچوي، خپل باید سره کښېني او دغو خلکو ته، دغو ځواکونو ته چې د څلوېښت کاله یې په جنګ سره اچولي دي، نور ضرورت پرې نه ږدي. هند معاصریت لري په افغانستان کې، لیکن پاکستان په دې ارتباط تر اوسه پورې بالکل لافي دي او هماغه اضافه خبرې کوي چې دوی غواړي د دې څخه بیا یوه برابري وکړي په ملي او بین المللي سطح کې.
بله، ډېره مننه استاد کورم ودان.
ژوندی اوسه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو، په افغانستان کې د موسیقي ملي انسټیټیوټ خپل کلنۍ کنسرت جوړ کړی دی. دا کنسرت نن د کابل په وخت مازیګر د ملي رادیو تلویزیون په تالار کې د امریکا غږ په مالی مرستې اجرا شو. رحیم ګل سروان رپورټ را کړی دی.
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ کلنۍ کنسرت په دغه کنسرت د دې انسټیټیوټ په لزګونو زده کوونکو برخه اخیستې وه. دوی محلي موسیقي وهڅوله. یو هدف دغه کنسرت دا دی چې محلي موسیقي ورسره وده وکړي. دا کنسرت د موسیقي د ملي انسټیټیوټ کلنۍ دی، ژمنۍ دی، جشن اتونیز، اکاډمیک او روزنیز.
کنسرت امروز ما به 100 سالگی استقلال افغانستان اهدا میکنیم و محتوای برنامه و قطعاتی که اجرا میشه قسمی تنظیم شده که یک گفتگو و یک همدلی و یک همسیستی مسالمت مابیز بین افغانستان از طریق موسیقی زمینه سازی کنیم.
در کنسرت در وړو ډلګیو او د لویو ارکسترونو په موسیقی بسیاو له ولایتونو هم ورته سندرغاړي او هنرپال بلل شوي. ګین خپلواک چې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر مشره ده، وایي د داسې کنسرتونو اجرا کول هنرپالو ته زړه ورکوي چې له ټولنیزو محدودیتونو راووځي.
دا ډیر زیات ارزښت لري، باید خلک پوه شي د موسیقي اصلیت نه، چې موسیقي څه ده. ځکه هغه یو بل څه فکر کوي، هغه فکر کوي فقط هغه ودونو کې چې موسیقي کار کیږي، بس هماغه دي، نور هیڅ نشته. هماغه د وجې نه کورنۍ او دوی مخالفت کوي.
د کنسرت امریکا غږ مالی ملاتړ کړی. د امریکا غږ همکار داود صدیقی چې د کنسرت له کوربه و، وایي د سولې پیغام ورسره لیږدوي.
امریکا غږ د یوې نړیوالې رسنۍ په توګه تل په افغانستان کې د فرهنګي او بنیادي فعالیتونو ملاتړ کړی. همدارنګه دا ورې مونږ د موسیقي ملي انسټیټیوټ کلنۍ کنسرت مالی حمایت کوو او همدارنګه مونږ غواړو چې له دې سره ځوانانو ته د راتلونکي د روښانه راتلونکي پیام ورکو او دا هیله ورته په زړه کې ورکو چې افغانستان ته به سوله راځي او دوی به ښه راتلونکی لري.
له هغه راهیسې چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 کال کې تاسیس شوی، دا د دې انسټیټیوټ نهم کلنی کنسرت دی چې اجرا کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
نو تفصیل: طالبان وایي چې د افغان سولې په تړاو د قطر په پرونی غونډه کې د دواړو لوریو تخنیکی ټیمونو له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو پر وتلو خبرې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټویټر لیکلی دي چې پر دې موضوع اوس هم مذاکره دوام لري. په عین وخت کې طالبان وایي چې د رویټرز خبری آژانس لخوا د هند او پاکستان د کړکیچ په تړاو د دوی له ادرسه خپور شوی راپور حقیقت نه لري. رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی چې طالبانو خبرداری ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ نور نظامی اقدامات به د افغانستان د سولې پر بهیر اغیز وکړي. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت مسؤولین وایي چې نن سهار د دوی یوه الوتکه چې له کابل څخه هند ته پرواز درلود، د پاکستان فضا ته په رسیدو پاکستاني چارواکو د هیواد له فضایي حریم څخه د تیرېدو اجازه ورنه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په خپل غبرګون کې تمه ښودلې چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ تشدد کم شي. د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په لړ کې د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې د یو بل الوتکې ویشتلې او غورځولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ویتنام کې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ولیدل. ولسمشر ټرمپ تمه وښوده چې له کیم سره یې ملاقات ګټور وي. په مقابل کې کیم وویل چې مجلسونه به یې ګټور وي. د امریکا ولسمشر وایي چې کیم کولای شي شمالي کوریا په یو لوی اقتصاد بدل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د هغه واد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف استعفا و نه منله. دولتي رسنیو د ولسمشر روحانی په قول خبر ورکړی چې که حکومت د ظریف استعفا ومني نو د ایران ګټه به زیانمن شي.
آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.